د مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل کوربا اسره لمومن سلامونه ومني لالم شروغ جوړ وسته وخت د سهار 11 بجې شوی په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان د بونو چارو وزیر کابل ته سفر د پاکستان د وزیر اعظم وینا د پښتونو ژغورنې غورځنګ د مشرانو د نیولو حکم او دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو په وروستۍ نیمایي کې به دوه اونیزې خپرونې هم تاسو ته وړاندې کوو خو تر هڅه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي سحر مو په خیر او لمبه د مشال خبرونو سرټکی وزیر خارجه شاه محمود قریشی نن کابل تزي د ثوابي پولیسو د مندور پښتین او د هغه د ملګرو د گرفتاری حکم نامه جاری کړي د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو لوجه سخت تنقید کړي او ستمشال د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل تزي ټاکل شوې ده چې افغان مشران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او لانجمنو مسلو په اړه خبرې وکړي د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې کوي تیره ورځ د خیبر پختونخوا د ثوابی پولیسو د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مشرانو د نیولو حکم جاری کړی پر دوی تور دی چې د اګست په 12مه په ثوابی کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني ویناګانې کړي خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر فضل شاه اډوکیټ تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
البته لوکل د ثواب کم زمونږ عہدیداران کم ملګری د کمیټې کم ملګری هغې خلاف یا کوم چا چا چې په دې جلسه کې برخه اخیستې وه تقریرونه کړي وو د هغې خلاف د اف آی آر کټ کړې ثواب تاڼې ایس ایچ او قمر زمان په مدیت کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرو څو میاشتو نه په دغه هیواد کې د ماورای عدالت وجنو لادرکه کسانو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو په وزیرستان کې د ماینونو چیک پوسټو مسله په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نخي محسود په وجنه کې ککړ د یو پولیس چارواکي روانور د گرفتارۍ پر ضد پرمنا احتجاج کوي وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال د قرضو په جال کې نښتې دی او هره ورځ په دغو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته په خپله وینا کې هغه زیاته کړه
یہ سوچ لے کہ ہمارا جو قرضہ دس سالوں میں
تاسو بس پدی سوچ وکئی چې په پاکستان قرضہ په تیرو لسو کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه ډیر زره ارب روپو ته رسیدلی ده او چې هر ورځ مونږ پدی قرضہ کوم سود ورکوو هغه شپږ ارب روپۍ ده د دې مطلب دا دی چې مونږ تر سو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نور قرضې اخلو
اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں
په حکومت کې دراتک سره سم وزیر خزانه اسد عمر ویلی ول چې د ملک د تنظیم او د اخیستل شو قرضو د کیسونو ورکول لپاره ممکنه ده آی ایم ایف سره د نورو قرضو لپاره رجوع وکړي د اقتصاد په هانو په خبره ده مهال د ملک د تنظیم چلول لپاره حکومت 200 ارب ډالر ته اړتیا لري د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سي سخت حفاظتي انتظامات کړي تیر ورځ په کوټه کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي چیما وویل چې د محرم د اوومې نه تر لسمې پورې به په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي سرتیری امنیت خوندي ساتي پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داوود آغا او د سرحدي عسکرو بریګیډیر تصور عثمان هم موجود وو ډي آی جی عبدالرزاق چیما زیاته کړه چې د امام بارګاو په لور تلونکو اته سلویخ ځایونو باندې به د عادي وګړو تلاشي کیږي او د امام بارګاو په غټو دروازو به حفاظتي دروازې لګول کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی پومپیو زیاتوي چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسۍ خپډاګه کمزوري کوي تېره ورځ په خپل یو بیان کې پومپیو زیاته کړه چې د جواد ظریف سره د ښاغلي کیری ملاقاتونه بې ساري بلا جوازه او د حد نه زیاته نامناسب عمل ده. د دې نه یو ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په ښاغلي کیری تور لګولی و چې د یو دښمن هیواد سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. بل خوا تېره ورځ جان کیری په خپل یو ټویټر پیغام کې ولسمشر ټرمپ ته مخاطب شوی او ویلي دي چې ولسمشرات د خپل انتخابي کمپاین د مشر پال منافارت او رابرټ مولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن وسه، نه چې زما او د ظریف په ملاقاتونو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پال منافارت پر ځان د لګیدلو تورونو په دوو مقدمو کې په خپل جرم منلو موافقه کړې ده. پر منافارت د امریکا د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو دفتر د امریکا په وروستیو ولسمشریدو انتخاباتو کې د روسي مداخلت په قضیه کې تورونه لګولي دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون عدالت ته سپارل شوي، منافارت د امریکا خلاف د سازش قضیه کې په خپل جرم اعتراف کړی دی، خو روس بیا د امریکایي چارواکو دا دعوت کړی دا چې ماسکو د امریکایي ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړي. او د لوبو په اړه وروستۍ خبر، د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یورزنو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دې لوبو کې شپږ ټیمونه ګډون کوي. لومړی لوبه د سریلانکا او بنگلادیش د ټیمونو ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. افغانستان د ایشیا کپ په مقابلو کې خپل لومړی لوبه د راتلونکي ګول په ورځ له سریلانکا سره کوي. د افغانستان سربیره پاکستان، هند، بنگلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونه دي دې سیالو کې برخه لري. د مشال د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې مجید بابر وړاندې کول، تاسو په دې غړي کې اورئ. کاکل شبي چې د پاکستان بونو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خالی پرځ کابل ته ولاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو یو کارپوه وایي حکومت سره د اقتصادي ستونزو د حل پلان نشته.
گرانی، گرمی، اولود شیرینگ، وحل عوامونا، اولتد حکومت نلغیم خوی غواری. آئی سیکیورٹی با دمیز منگا پا ایجنڈا صاحب بانی را پکار چی فورن داریکی انویسمنٹ راشی پاکستان تا.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمن کلثوم نواز مړی خاور ته وسپارل شو. او دا هم اوري چې د خیبر پختونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د نیولو حکم کړی او پر دوی یې تور لګولی چې د پاکستان د پوځ او عدلیې پر ضد یې شعارونه ورکړي، خو د غورځنګ یو مشر وایي
نور داسې ځونه یو کار نه کوي. د پاکستان د تور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
او په کورمکې مدني فعالان په علي شورزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورونو سروې یو ځلې بیا کول غواړي.
مرغان اخپلم علاقې چې کومې دي نیمه شوي د نیمه نه دي شوي، او د کیسه خیلو چې کومه علاقه د اخ کې بخینه دي شوي، بیا زمونږ در نه چروه ته بیا غنه بد کې د نوې کمیټې جوړ شي د نورو کومونو روانې دي کېږي په علي شورزو کوم نه کېږي.
او د ایشیا کرکټ کپ لوبې نن په دوبۍ کې پیلېږي. مشال لړیو ته غوږیستې اوس هم د خپرونې لومړی موضوع اوردونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واردل چې ټاکل شوی چې د پاکستان بانو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خالی په ورځ کابل ته ځي. د خارجه وزارت څوکۍ تر سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان بانو چارو وزیر د افغانستان په دوره ځي، او هغه هم پر داسې وخت چې د ستمبر په 15مه پاکستان ته ورغلي. د امریکا بانو چارو وزیر مایک پامپیو سره په خبرو کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان په رول خبرې شوې. له هغو وروسته شاه محمود قریشی دا هم ویلي وو چې داسې ښکاري امریکا له طالبانو سره خبرې وکړي، خو امریکا په تیر وخت کې تونو کې دغه راز خبرې رد کړي، او دوی وایي چې دوی غواړي د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ نیک پنیغه خبرې وشي. پر دې سربیره په پاکستان په جلال آباد کې خپله کونسلګری هم تړلې. پر دې ټولو موضوعاتو مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
زمون دلته خبرې شوې دي پاکستانیانو سره هم چې د دې سفر د تفصیلاتو نه خبر دي. افغان سفارتخانه کې هم زمون خبرې شوې دي. نو ځینې موضوعات دي چې پکې اولنۍ خو یو وار بیا چې کله طالبانو غزنی تغییر څه وخت لپاره ننوتي وو، نو هغه بیا یو بد اعتمادي پیدا شوې وه. د افغانستان نوم بیانونه راغلي وو، پاکستان ورته هم بیا یو جواب ویلی وو. نو اولنۍ خبره خدا ده چې یو وار بیا څنګه هغه اعتماد پزګی، ځکه چې د خبرو کوم دواړو هیوادونو یو څو میاشتې وړاندې په یو نوې میکانیزم باندې دی اتفاق کړی وو، په هغې کښې دا دی پخپله باندې ژمنه کړې وه، وعده یې کړې وه چې یو بل خلاف به دی خبرې نه کوي. نو اول خو د اعتماد خبره ده، بیا هغه د خبرو هغه نظام چې دی ورته اف ایپس په نامه باندې وایي، د امن او دغه رنګې د سلامتیا دپاره لکه یو عملي پلان په نامه باندې، نو یو خو دا دی. دویم پکې مونږ ته دا وویل شوي دي چې د پاکستان او د افغانستان د علماو یو ګډ کانفرنس په پام کښې نیولې شوې دي، اسلام آباد ته یو پلاوی د افغانستان د څو ورځې مخکې راغلی وو، یو ګډ کانفرنس په هغې دپاره یو پلان دی چې د افغانستان په جنګ باندې د علماو رول، ځکه چې وړاندې کانفرنسونه شوي دي په انډونیشیا کښې شوی وو، بیا په سعودي عرب کښې شوی وو، یو پکې دا خبره د جلال آباد د کونسلیټ خبره هم راځي. ټولو نه مهم دی دا ده چې افغانستان د پاکستان نه طالبان میخ ته د راوستو کښې د پاکستان رول غواړي، د پاکستان مدد غواړي. طالبان خو وایي چې امریکا سره د دې خبرې شوي دي، لیکن د ټولو خلکو د سیمې هیوادونو دا یو نظر دی چې طالبان د افغان حکومت سره خبرې وکړي، بیا افغانستان د دینه تمه لري. نو دا پکې هم اقتصادي خبرې پکې هم شته، د مهاجرینو مسله به پکې هم وي. خو پاکستان دلته چې مونږ د پاکستانانو اورو، هغې یو خبره کوي چې شاه محمود قریشي اول سفر افغانستان ته کوي، کابل ته کوي. نو دوی یو مثبت د افغانستان هم د یو پیغام ځان سره د واپس روړو، او د عمران خان یو پیغام هم هغې ته ورکړي مشرانو ته. داسې هم مونږ ته ویل شوي دي چې د افغانستان ولسمشر ته د پاکستان سفر بلنه هم، ځکه چې شاه محمود قریشي به رسمي خبرې خارجه وزیر د افغانستان سره کوي، او بیا به د افغانستان ولسمشر سره او اجرایي رئیس چې کوم دی ډاکټر عبدالله سره به دوی غونډې هم کوي.
دو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو وردل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي، نو له دوی سره موږ پر دې خبرې کړې وې چې د دواړو خواوو ترمنځ څه قسمه ممکنه خبرې کېدای شي. مشال لډیو ته غوږ استئ، لږه شاندما خلو، بیا تاسو ته راځو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او پر هیواد یې د بهرنیو قرضو حجم ډېر زره ارب ډالرو ته رسېدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان د قرضو په جال کې نښتې دی، او هر ورځ له بهره په اخیستل شوو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته، او له بهره اخیستل شوې قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یې سوچ لري چې هم جو قرضه دس سالو میں
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په تیرو لسو کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه دیر زره ارب روپو ته رسېدلې ده، او چې هر ورځ موږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه شپږ ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو، نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی، او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشي تللی. د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی، او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نخه کوي، او حکومت د پرمختیایي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي هلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبدالشکور وایي
ویره چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کمې مسئلې دي، په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی، چې دوی سره به دا سوی جنګي اکنامک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک ته لاره په چاره به روبه کړي. خو دلته موږ ګورو چې ګرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نوغې وستو او نظام ښه کولو لپاره به بیوروکریسي له سیاسي لاسوهنې پاکوي، او د سرمایه کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملي کوي.
اذن کو تاسو په دغه راپور کې ووردل له دې مخکې چې کومه سریزه ماته ستوړان د کنه هغه کې مال د پاکستان باندې د بنو کردو حجم ډیر زره عرب ډالر یاد کو خو دغه حاصل کې په پاکستان چې کومه د قرضو ذکر د پاکستان وزیر اعظم کړی دی نو هغه حجم ډیر زره عرب روپی دی. نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو د وښند ماخلو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف میرمن کلثوم نواز مړې پرون ماخام پرې ونډ جاتی عمره کې خاور ته وسپارل شو. پرون مازیګر د کلثوم نواز د جنازې په مونږ کې نواز شریف اورور شبا شریف د مسلم لیگ نون غړو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. د نوموړي د جنازې د مونږ امامت دینی مبلغ طارق جمیل وکړو. بیگم کلثوم نواز له یو کال راهیسې د سرطان بیماری له کبله د لندن په یو هسپتال کې بستر و چې د چهارشنبه په ورځ ساور کړه. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلثوم نواز چې د تیر ګل په ورځ د لندن په یو شخصي روغتون کې د مرۍ له کینسره مړه شوې وه پرون د جمعې په سهار یې جسد لاهور ته راوړلی شو. د نوموړي د جنازې مونځ مازیګر په 15 بجې مولانا طارق جمیل په شریف میډیکل کمپلیکس کې ادا کړو چې پکې نواز شریف شاباز شریف او د مسلم لیگ نون په ګڼ شمیر کې د غړو او کارکنانو نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف متحده قومي موومنټ پاکستان جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل گوند او پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشرانو او زنو نور غړو پکې هم ګډون وکړو. د کلثوم نواز د جنازې مونږ کول ورستو نوموړې په جاتی عمره کې د خپل سخر سره نږدې خاخه کړې شو. د میرمن کلثوم نواز جنازې مونږ لپاره شریف میډیکل کمپلیکس او جاتی عمره کې د امنیت هم کوټلی انتظامات کړی شوی وو. د ترڅنګ د نوموړې په پیښور های کورټ کې غایبانه د جنازې مونږ هم وکړې شو او د نوموړې د مغفرت لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. د ذکر دا چې پخوانې وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د کلثوم نواز په وروستیو مراسمو او فاتحه کې ګډون لپاره د راتلونکي ګل ورځې پورې په ضمانت خوشی کړی شوی دی. د پاکستان قانون بندیانو ته اجازه ورکوي چې د نږدې خپلوانو په جنازو کې ګډون وکړي. د میرمن کلثوم نواز سلور بچی دي چې دوه یې زامن حسین نواز او حسن نواز او دوه نونه مریم نواز او اسما نواز دي. د نوموړي دواړه زامن د خپلې مور په وروستیو مراسمو کې د ګډون لپاره پاکستان ته رانغلل ځکه چې د هغوی نمونه ای سی ایل ته اچول شوی او که پاکستان ته راغلی وي نو نیول شوی به وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردونکو د خبر پښتونخوا حکومت د پښتنو ژغورن غورزنګ د مشرانو منظور پښتین او علي وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم خبر کړي. په ایف آی آر کې لیکل شوی چې د غورزنګ مشرانو د اګست په 12 نیټه په صوابه کې په یو جلسه کې د پاکستان د پوځ او عدلي پر ضد شعارونه ورکړي او له قانون یې سرغړونه کړي. د پښتنو ژغورن غورزنګ ویان دغه تورونه بیا بې بنیاده بللي. پښتون ژغورن غورزنګ د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد د قاتلانو د نیولو له درغه کسانو د راخوشي کولو او قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې اورو.
د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیګا مشال لیډو ته وویل د سوابې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین علي وزیر خان زمان کاکړ سیدالم محسود او محسن داوډ پر ضد ایف آی آر لیکلی دی او د غید نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ په پیښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د گرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د سوابې کم زمونږ او د داران کم ملګری او د کمیټې کم ملګری هغه خلاف یا کوم چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریبا نه کړو د هغه خلاف د اف ای آر کټ کړې سوابې تانی ایس ایچ او کمر زمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او دې خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف حکومت خلاف عدلیه خلاف د نارې لګولو او د جنډ شلولو او داسې الزامات لګولي چې کوم بې بنیاده دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامیې ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورځنګ غړي ونیسي او پر ضد یې قانوني کاروایي وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې که چېرې یوه حکومتي اداره خپل کار په سمه توګه نه کوي نو په هغې نیوکې کول له قانونه سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادي انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر ریکارډ کول، گرفتاری کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی دی زمونږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزوري کیږي. تقریبا پښتانه څلوېښت کاله راځي زغم کوي. اوس چې کوم د وخت داسې راغلی دی چې زمونږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان نه هر ځای کې د کسم کارونو اثر وشوي، د رچې ولا ورکړی شوي، نور داسې ځونه کار نه کوي. د پاکستان د آئین لاندې، د دستور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
په دغه اړه مو په سوابه کې د پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د غورځنګ د یو فعال حیات پریغال په ګډون د غورځنګ یو شمېر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو دغه ستوردونکو په کورم کې یو شمیر مدني فعالانو په لیشرزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د نړیدلو کورونو سروې یو ځل بیا د کولو غوښتنه کړې. دوی وایي په سیمه کې یو شمیر خلک داسې دي چې کورنۍ ړنګ دي خو په سروې کې یې نمونه له اچولو پاتې شوي او هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. چارواکي وایي څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. تفصیل له طارق رضی په دې راپور کې ولو.
ځای اوسیدونکی سید راهی وای په سیمه کې حکومت هلته یو ورې مخکې د ړنګو کورونو سروې کړې ده خو په هغه کې د ډېرو خلکو نمونه لا چولو پاتې دي. سید راهی زیاتوي په 2016 کال کې تر واپسې وروسته د الشیزو له متاثرینو سره د کورونو په بیا آبادۍ کې د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
د الشیزو له کوم خلک د هغې سروې کې سره زیاتی کېږي او دا زیاتی د بند کړی شي او هغوی سره د مکمل امداد وکړی شي. ولې هغې خلک ډېر غم ځپلې، کوټې ورانې شوې دي، چا ته قرض اخیستې، چا بهر ته ټکټرې خرڅې کړي، چا
حکومت
چروته بیا غنه بد کې د نوې کمیټه جوړ شي د نورو کومون روانې دي کیږي په دې شرزي کوم نه کیږي. بیا چې مونږ په لیکل دا ورغلو مونږ سره خبره وشو چې تاسو سره مونږ دا خبره شي وای چې څوک احد هر ځای شهري خو چې کوټه جوړ شي د ملکانې تصدیق وکي مونږ به سروې شاملو. نو اوس د زمونږ سروې ولا کوم ټیم د اول نه شکلې مونږ سروې نه کیږي ناغو زمونږ ټیم د شاملین.
د منځني کور مې مرسیال کمشنر اشرف جمیل وای په سیمه کې د نړیدل کورونو سروې لا هم روانه ده او څوک به هم هلته لمرستونه پاتې کیږي. اشرف جمیل زیاتوي چې سیمه کې د کورونو بیا رغول په لړ کې تر ټولو زیات د الشیزو له متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته شوې ده. مرستیال کمشنر دا هم وایي په الشیزو کې 9700 کورونه داسې دي چې د بیا رغول په لړ کې د سیمې متاثرینو ته د مرستې چګونه هم ورکړل شوې دي.
سروې خو کانټینیو ده، مطلب دا دی چې پرچم کني کوم شروع دا دی خو مسوزو کې شو دوباره لګیا دي چې کوم نفت او کورونه پاتې غوړه دوباره لګیا دي کیږي. ان شاء الله د الشیزو هم کیږي چې ټایم لاین خو پاتې کې مقرر نه دی. مطلب نو خپل په یو سره پر دې ته کې جیم دی راځي چې کوم هوس او مدي چې راځي د میجر شيوري او سټاف هم ته ورځي نو ان شاء الله دا سر ټایم لاین پکې راشي ویني دي.
په 2009 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دروسته د الشیزو خلکو خپل کورونه پر خودلې وو او خوندي سیمو ته کډه کډه وي. په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي او هلته کډوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لړیو ته غوګستې اوردون کو وزو کوټه ته د بلوچستان د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما ویلی چې د کوټه په ګډون د صوبې په هغه برخو کې سخت حفاظتي تنظیمات کړی چیرته چې د شیاګانو امام باړي دی د نوموړي په وینا چې د محرم د اوومې ورځې څخه بیا تر لسمې پورې به په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي عسکر او امنیت ځای پر ځای وي. نور تفصیل لکوټی د مشالډیو خبريال لکوي.
د بلوچستان د پولیسو مرستيال مشر ډي اي جي کوټا عبدالرزاق چیما تیر ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په کوټ ښار کې د شیعه مسلمانانو د شپږ پنځوس امام بارګاو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا او د سرحدي عسکرو برګیډیر تصور عثمان هم موجود و. ډي اي جي عبدالرزاق چیما دا هم وویل چې د امام بارګاو په لور تلونکي پر اته شپېته ځای باندې به د عادي وګړو تلاشي هم کیږي. دغه ډول به د امام بارګاو په غټو دروازو کې واک ترو گیټ ولګول سي.
همارا سات محرم کو ایک جلوس
د بلوچستان د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما وای چې د محرم په ومنټ چې کوم جلوسونه د مچ او مارواړ څخه وکوټ شار ته راځي دغه د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته شوي دي او که څه نیمګړتیاوې هغه به په لسم محرم لرې کړل سي. د یوې پوښتنې په جواب کې زیاتکړه چې دوی ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو له لورې دمکۍ یا دړکې ورکول شوي دي. همدا وجه ده چې دوی د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې امنیتي ګامونه لاله مخه پورته کړي دي. د نوموړي په وینا چې د لسمې ورځې د جلوس په لاره کې راتلونکي ټوله دوکانونه او مارکیټونه به یوه ورځ له مخه بند سي. د دې تر څنګ به ټوله هوټلان او مسافرخانې هم خالي کړي. دغه ډول به د محرمې د اومې او لسمې ورځې د جلوس سره نه د څرخی الوتکو یا هلیکاپټر د لارې هم کیږي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا د حکومت لخوا د محرم په میاشت کې د امنیت لپاره په پورته شوو ګامونو باندې اطمینان ښکاره کړي او ویل چې د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې شیعه او سنی مسلمانان په اتفاق سره اوسیږي. البته ځینې قوتونه غواړي چې دغه مسلکو ترمنځ نفاق راولي په کوم کې چې دوی تر اوسه ناکامه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. سرودونکو نن په دوبۍ کې ایشیا کپ میچونه شروع کیږي چې لومبه میچ په بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ وي. نن همدغه راز په دې ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او د هانګ کانګ ټیمونه برخه اخلي او زه تاسو ته هم وایم چې پاکستان به خپل لومبۍ لوبه له هانګ کانګ سره د نهه پورز او افغانستان به له سریلانکا سره د ستمبر په ولسمه یعنې د ګل پورز کوي. هم پر دې مو لږ شیبه مخکې د پیښور اسلامي کالج د کرکټ کوچ علي هوتی سره خبرې شوې. راځي چې په ګډه وګورو.
یقینا چې کله انضمام الحق د سلیکشن کمیټې دغه چوکې باندې ناستې نو ینګ پلیران پکې زیات رامخته شوي دي او زمونږ د خوش قسمتۍ خبردار چې زمونږ د پښتونخوا کم فاست بالران چې کم یوشا انشاف دی دی اور عثمان شینواری دی نو یقینا چې هغه د ایشیا کپ د لپاره په دې سکواډ کې سلیکټ شوی دی او په چونکی تاسو ته پته ده پښتانه د غریبانان دي اور د سعودي اور دوبه اور شارجه کې مزدوري کوي نو هغه د لپاره دا پاکستان کرکټ بورډ هم د کيو دیز الله په سلیکشن کمیټه کې دغه وړو اندیز مخکې شوی چې الته کې زیات تر پښتانه دی او په کار دی چې موږ پښتانه پلیئر سلیکټ کوچې د بیټینګ آرډر کې د سرنا فخر زمان راځي او لاندې نه عثمان شینواری او شاین شاه بالینګ کوي ځکه چې پښتانه چونکې ایشیا کپ کې هو د انډیا ټیم هم دی د افغانستان هم دی افغانستان خلک هم هلته کې زیات دي چې زیات تماشایی راشي ځکه چې دی وخت د پاکستان د کرکټ بورډ چې کوم نوې چارواکي خانمانی راغلي دي نو هغه د آی سی سی هم هغه پاتې شوی دی هیډ پاتې شوی دی نو هغه غواړي چې د گراوندونو ته خلک راشي او د کم ټورنامنت چې موږ کیږي د پاکستان ټیم پاره کې لوبه کوي چې دا غي موږ د ارننګ ذریعہ جوړي
خې د ګول پورز بد سریلانکا سره لوبه کوي د افغانستان لوبډله نو د افغانستان لوبډله ته څنګه ګوري غا څومره فام کې ردن سبا
د افغانستان لوبډله چې د نو یقینا چې اغي کم سیزونو باندې چې اغي لک کمزوري ونو په دې ایشیا کپ د کیپ نه چې څونه خبر شوی ما نو اغه سیزونو باندې ډېر کار کړی دی اگر چې پلیران چې دینو هغه هارت هټران دی او غټ شاټونو د پاره ډیر شوق لري چې غټ شاټونو وي وګدي وګدي چکی وي دې ځله ورته کوچ زوم د کړو اندې زور کړه دی چې دا تاسو پوره اور لو بولیو په وکټ باندې سټے کول دی نو د افغانستان ټیم کو پرستا فل اورونه پوره لوبه یو ار بیټسمین چې دینو اغا د غټ شاټ والو کوشش په ځای باندې لاندې لوبه کوي نو دغه د افغانستان لوبډله چې دینو اغا زما په خیال باندې چې په دې ایشیا کپ کې اغه ډېر ډینجر ثابتې وی شي
تاسو د کرکټ ایکسپرت علي هوتی خبرې واورې په ایشیا کپ مور سره خبرې کړې چې هم نن پیلېږي په دوبۍ کې وخت شوې لسنی بجې او مجید بابر اهم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز وورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته ځي تاکل شوې ده چې افغان مشرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او لانجمنو مسلو په اړه خبرې وکړې تیر ورځ د خیبر پختونخوا د سوابۍ پولیسو د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مشرانو د نیولو حکم جاری کړی پر دوی تور دی چې د اګست په 12مه په سوابۍ کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني ویناګانې کړي وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال له قرضو په جال کې نښتې دی او هر ورځ په دغو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي دا خبره تېره ورځ هغه په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته په خپله وینا کې وکړه د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د کوټې په ګډون د سوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات کړي دي تېره ورځ په کوټه کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي چیما دا خبره وکړه د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری تنقید کړی دی په جان کیری هغه تور لګولی چې د ایران وزیر خارجه جواد ظریف سره ملاقاتونه کوي پومپیو زیاتوي چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسۍ خپډاګه کمزوري کوي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پال مینافورت پر ځان د لګېدلو تورونو پر دوو مقدمو کې په خپل جرم منلو موافقه کړې پر مینافورت د امریکا د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات دفتر د امریکا په وروستیو ولسمشریدو انتخاباتو کې د روسي مداخلت په قضیه کې تورونه لګولي
حضور کو دا مجيب بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې مې کې دوا اونیز خبرونه لرو ادبي خبرونه د باختر ستوري او هم د غرازه روخانه مستقبل اونیز خبرونه خو لمړی رازو روخانه مستقبل اونیز خبرونه چې د خبرونه هر اونیز تاسو لپاره منور شاته چمتو کوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي که څه هم د سواد سیما سمو د وړاندې بدمنې او سیلابونو ډیره ځپلې و چې پکې د تعلیم برخه ته ډیر زیان رسیدلې وو دغه افاتونه که قدرتي وو او که انساني خو په خاصه توګه تعلیمي ادارې یې ښکار کړی وي خو د خوشبختۍ خبره دا ده چې سواد له دغه مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته یو وار بیا د پرمختګ په لار روان دی او پکې د جنکو د اعلی تعلیم هلې ځلې هم له وړاندې زیاتې شوې دي د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونی اوري چې د سوات سیدو شریف کې د جنکو په کالج کې د بی اس پروګرام شروع شوې ده دا هغه سلور کلن نړیوال پروګرام دی چې له 12م وروسته په کیس د کونکو داخليږي او 14 کلن تعلیمي ډیګري یعنی بی اس ترلاسه کوي د دغه کالج مشره چې د دې پروګرام په شروع کولو کې په شخصي ډول ډېره هلې ځلې کړې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي
ڈاکٹر نرگس آر آئی ایم جی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج سیدو شریف پرنسپل ایم جی
او ایجوکیشن می پی ایچ ڈی هم دے او ڈبل ایم فیل دے او په کیمستری کې دے او په ایجوکیشن کې دے بل ماسٹر ڈبل یا ما کیمستری او ٹیچر ایجوکیشن کې مو سره پارٹس کې هم ماسٹر کړی دے او ماشاءالله بیچلر چې دی نو هغه هم زما بی ایس سی ساينس دے او سره بیچلر ان ٹیچر ایجوکیشن دے زموږ سره درې ډپارټمنټ سوجي زولوجی او انګلیش او اسلامیات نو ماشومانو ته ڈسپلن چې دی نو ظاهر دا هغه ڈفرنٹ انډیویجول چې دی دا هغه چوائسز او هر څه مختلف هغه غواړي مختلف سبجیکټ غواړي دا غي د پاره مونږ ډیر کوشش وکړو چې مونږ ته زیات ډپارټمنټس ملاو شي پای کې مونږ ته د 15 منظوري ملاو شو او په هغه کې زموږ سره کیمستری او باټنی په نوې ډپارټمنټس کې په ساينس کې دي او په آرټس کې زموږ سره پولیټیکل ساينس راغی و سره میتھس هم راغی هغه کې دواړه سټوډنټس راتلی شي د ساينس او د آرټس په میتھس کې او د دې سره علاوه زمونږ چې دی نو هغه د پولیټیکل ساينس او سایکالوجي ډېر سپیشل سبجیکټ پکې هم منظوري رااله و زموږ سره اته ډیسپلن شو
دا چې په بی ایس پروګرام کې د داخلي لپاره څه طریقه کار دی او فیسونه یې څومره دي ډاکټر نرګسارا په دې حق له وویل په خپل هم له سواد سره تعلق لري او غواړي چې د دې سیمې جنکو ته د تعلیم هر ډول موقع برابر کړي
د دیو خو جی زمونږ کلیئر میرټ دی زمونږ ډایرکټیو راغلی دي په یونیورسټیز کې ډېر های فیس دی زمونږ د هغې تقریبا څلورم او پنځم ایسه فیس هم نشته دلته کې او په دې کې ماشومان دا د غریبو علاقو د جنکو اداره ده ناغه دا پریفر کوي زمونږ سره ډېر زیات اپلیکنټس راځي کالج ته ایز کمپیئر ټو زمونږ لکه یونیورسټي دا غو ریزن هم دغه دی ما پسې راځي ماشومان هیلپ لا دغه لا ناغه چې مونږ دا فی نشو ورکولای مور او سټوډنټس ډېر جاړي خپي چې زمونږ سره دې مدد وکړي شي او ایون زمونږ د کالج فی وسره هم نه دا چې په کوم سټوډنټ سره زمونږ د کالج فی هم غو نشي ورکول د دې کرایم نشي ورکول د ترانسپورټیشن دغه پکې ډیره غټه مسله دی دا وځ ډیر بچی پاتې شي زمونږ د کالج نوم پاتې شي بیا سکالرشپ زمونږ شته په هغه لکه 2200 روپۍ دی لکه نو وسنو خرچو کې هغه لکه ډیر مونږ اپریشیټ کوو دا نه چې لکه هغه سنه څخه ول ورکی دا سي ماشومان شي دی دل به ان شاء الله اوس مو کوشش کوو حکومت نه بم درخواست کوو دا به اوس مو هایلایټ کړو دی دا اډمیشن چې دی نو دا وته فری ول ورکی او د میاشتې ټرانسپورټیشن ول ورکی س کتابونه ول ورکی
د روایتي تعلیمي پروګرام مطابق سوار لسم یا بی ای او بی ایس سی په دوو کلونو کې کیږي او بیا په نورو دوو کلونو کې زده کوونکي شپاړسم یا ایم ای او ایم ایس سی کوي خو په نړیواله توګه دا شپاړسم نه بلکې د بی ایس برابر بلل کیږي په بی ایس کې د ایم فیل یا نړیوال ایم ایس په شان تحقیق یا تیسیس هم کولای شي په دې پوښتنه چې آیا د دوی استادان دې لپاره تیار دي ډاکټر نرګس آرا وویل
جی دا به ان شاء الله زمونږ فرست سیمسٹر دا فرست شروع شو جی 7-8 کې به زمونږ ریسرچ ته ځو زمونږ ډیر ٹیچرانی دي ځینې په کیم فیل دي ځینې پی ایچ ڈی دي جی او دا پاره کې لکه مونږ لګیا یو کار پکې کو ان شاء الله زمونږ ٹریننګ هم پدې کې زمونږ کوي ډایریکټریټ نه زمونږ هارت وته اکیډمی وای پاره کې دا 40 ٹیچرز ته دی ریسرچ په اړه کې دا پیپر به څنګه لیکي ریسرچ پیپر په دا به څه کوي دا غي ټریننګ مسلسل روان دي سپیشلی کمپیوټر پکې ډیر زیات موږ هایلایټډ کولای شو چې دی په خانو زړو استادانو لا پکار د چې دا ټول له کمپیوټر ټریننګ ورکی چې واړه په ریسرچ کې نه دی سره ډیر ټیسټ نالج دی هیدن نالج و سره ډیر دی د موجوده ټیچرانو سره د دیو لا په ډیر خ لیول باندې ډیر خ ټریننګ پکار دی میاشلا وولا دا ډیر قابلیت او ایکسپرت ټیچر دي لکه شانتي انډکشن و پکې پکاري دي
ډاکټر نرګسارا وای د بی ایس پروګرام لپاره ورته ډیرو زیاتو جنکو درخواستونه ورکړي دي دا چې د دوی لپاره بیلډینګ یا ودانی هم شته او کسنګا نوموړي وای
جی زموږ سره هو بیلډینګ ایریا ډیره زیاته ده جی په دې کې دوه بیلډینګونه راغوزار شې په دې دغه کې زلزله کیږي دا غي فند هم منظور شي او خدای فند بیا ریلیز نشو نو زموږ هغه بیلډینګ چې دین هغه ته زموږ ډیر سخت ضرورت دی چې هغه د زلزلې وال بیلډینګ دې کم از کم موږ لزر ته زره تیار کړی شي چې زموږ د بی ایس ډیسپلن سي دي چې دوی په سکون په آرام باندې خپل خپل بلاک
په داسې حال کې چې د وفاق ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف حکومت دی او د ګوند له اول ورځې راهیسې تعلیم او صحت په خپلو اولنیو ترجیحاتو کې شامل کړي دي ډاکټر نرګس آراترې څه توقعات او غوښتنې لري
زمونږ په حکومت نه دا ډیماند دی زمون سره داسې گاڑی پکار دی واړه واړه چې هغه ایزیلی دا ماشوم بیا هاسپیټل ته تلل راتلل شي. که د ورځې زمونږ لکه سپورټس کې ماشومان ځي نو زمونږ سره غټ ټینشن د ټرانسپورټیشن دی چې هغه مونږ خپل کور ته په سیف گاڑی کې په خپل گاڑی کې هغه مونږ ورسو. نمبر دو خبره دا چې زمونږ دا بلډینګونه چې کم مات دي په دې باندې کار وکړي. زمونږ پکښې له پاسه یو سیکنډ فلور داسې لینټر ور واچوي چې پای کې هیوج بلډینګ راتلی شي. نو سدیسې د 2000-3000 ماشومانو د اکوموډیشن حال پکار دی، لایبریری پکار دی.
د سوات سیدو شریف گرلز ډیگری کالج مشره ډاکټر نرګس آراوای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورته ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام په اړه استادانې او طالب علمان څه وایي د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکوو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې دا ونې اوري چې د سوات په سیدو شریف ګرلز ډیگری کالج کې د بی ایس پروګرام شروع شوی. بی ایس چې په اصل کې د روایتي نظامي تعلیم مطابق د شپاړسم برابر دی د ملک دننه او بهر یو شان ګټه لري او زده کوونکي د هر ډول مقابلې لپاره تیاروي. په دې هکله د نور تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د یاد کالج د سیاسياتو د سانګي و استاد تبسم مجید په دې حق لوي چې که څه هم په سواد کې یونیورسيټي او جانزيب کالج هم شته خو د دوی سره د داخلي لپاره ډیر زیات درخواستونه راغلي دي. په دې پښتنه چې له دوی سره د بی ایس ډیگری مکمل کول وروسته آیا طالب علمان به په عالمی میدان کې د مقابله جوګوي؟ نو موړی وای
خبره داسې ده چې دا بی ایس ډیگری داسې دا سټوډنټ آل راؤنډر راغی پریډیک شو د دې سپیشالټی خو به پولیټیکل ساینس دي. خو به د بی ایس ډیگری کې خوند دا دی چې په دې کې به تا ته انټروډکټری سبجیکټس پکې ډېر داسې چې هغه تا د دنیا د هر کم ډایمینشنس دي هغې ته متعارف کړي لایک میتھمیټکس دی وایي سټیٹسٹکس دی وایي دی به ساینس ایوریډے ساینس انوایرمنٹل ساینس اکنامکس لا. نو چې دا سټوډنټ دا هر څه وایي نو ظاهره ده چې هغه مینټلی هر څه ته پریپیر شو د دنیا نه باخبر شو. نو زما یقین دی او امید لرم چې او زمونږ سټوډنټ چې زمونږ فارغ شو زما کې دا مونږه عالمی مارکیټ ته دې تیار کو دی په کسان زه مملی هم شي او جاب کې هم ځان ته پیدا کولی شي. کتل
تبسم مجید وای د بی ایس پروګرام په ښه طریقه مکمل کولو نه پاس یو تن په هیواد کې د مقابلې د امتحاناتو لپاره هم ښه تیار شي.
دا بی ایس ډیگری داسې ده چې سټوډنټ آل راؤنډر راغی نو د هغه مایند هم کمپیټیټیو کوي لایک موږ چې خپل پر سمیسټر د پاره کله کورسز ډیسایډ کړو نو زموږ سره دا کورسز ډیسټریبیوشن څه په داسې طریقې چې په دې کې د سبجیکټ ریلیټډ میجر کورسز هم وي فاونډیشن کورسز هم وي او جنرل کورسز هم وي. نو په دې زمونږ کوم دا مقابلې دا امتحانونه چې په هغه کې میجر فوکس په لاجیک باندې او په انګلیش باندې. نو دا انگلش پکې مونږ زوم په دې ټول بی ایس کورسز کې ټول پاکستان کې بدی کې دا انگلش دې په اول نی سلور سمستر کې خامخا ټیچ کیږي. نو دا ماشوم په لیکلو باندې هم په راشي ځکه چې باغې کې رائټینګ سپیکینګ لیسننګ ا ټول سکلز پکې بیا ټیچ کیږي. نو چې کله چې ماشوم په هغه په انگلش په ژبه کې په لیکلو باندې پوه شو نو بس اٹومیٹیکلی چې هغه د هغه امتحان د پاره هم تیار شو. نو بی ایس ډیگری چې د هغه د پاره ان اف دا مقابله په امتحان کې د کې نسته د پاره.
همداراز بشرا جبین چې د فزیکس په څانګه کې استاد ده وای د بی ایس سی پر ځای بی ایس پروګرام د طالب علمانو لپاره ډیر ګټور دی.
موږ ټول ته دا پته ده چې دا دور چې هغه د بی ایس سی او بی ان ده کنه بی ایس چې هغه زمونږ سره دا سیستم چلیږي انټرنیشنلی هم تاسو ګورئ او نیشنلی هم ګورئ. نو خلک چې دی سټوډنټس چې دي هغه بی ایس طرف ته که بی ایس سی و هم کې نو بیا فردر هغوی ته بیا موقع نه ملاویږي د خپل نسبې چې څومره ځایونه دي په هغه کې هغوی ته نوره موقع نه ملاویږي چې مخکې په تعلیم کې لاړ شي. نو د هغې دپاره دا ښه ده چې دوی ته د دې سټپ نه دوی ته د بی ایس دا موقع ورکړی شي. او بل دا هم چې بی ایس په نور کالجونو کې هم شته په یونیورسټي کې هم خو دا کالج چې دی نو په دې کې به ډېرو خلکو ته موقع ملاو شي ډېر سټوډنټس ته به موقع ملاو شي. بله خبره دا چې بی ایس کې سټڈی سکیم داسې دی کنه چې په هغه کې په دې څلور کاله کې بی ایس فور ایئر پروګرامس چې ورته موږ وایو نو په دې کې هغوی یو سبجیکټ نه زده کوي بلکې کم سبجیکټ چې هغوی وایي هغه د ډفرنټ کارنرس په هغه کې هغوی ته ډفرنټ کمبینیشنز ورکړی شوی دی په هغه کې سبجیکټس چې دي هغه ډېر دي. نو کس یو سٹوڈنٹ چھ دے اگر صرف بی ایس کیمسٹری کئی اگر پکی دا فزکس سبجیکٹ ہم وہی پہ یو سیمسٹر کی اگر پکی میتھس ہم وہی نظر ہم چھ بی ایس دا سٹڈی پہ حوالہ سر پاگی کی ڈیر سیز دے کی سٹوڈنٹ آگے نڈیر فائدہ آگستے شی
داراز پا بی ایس پروگرام کے داخلہ اخستون کی و طالب الموائی
سمانم اندلیب اختر دے ما پا سیدو ڈگری کالج کے ایڈمیشن وکو انشاءاللہ پا انگلیش بی ایس انگلیش کے دا ٹول نال خدا چی بی اے چی دے دا یو کنونشنل ڈگری دا دین علاوہ وس بی ایس چی دین دا انٹرنیشنل لیول مانی منلے شوی ڈگری دا اہمیت ہم ڈیر زیاد تین دے دو جی حالانکہ دو بی اے ہم آفر کئی ڈگری خو ما بی ایس چی دین اگا ما خوخ کو او بلا وجہ دا دا جی پا دے کے دا از دا کولو موقع ڈیر زیادی دی لیکن زمان سر اسائنمنٹ سی پریزنٹیشن سی وقت پا وقت پاندی زمان گا میڈ ٹرم اگزیم سی ٹیسٹ سی کم چی پا دے کنونشنل کلاسز کم بی اے کلاسز اگے کے منگتا دمرا موقع نہ ملاوے گی نہ دمرا مخ کی رات لو موقع منگتا ملاوے گی سمرا چی پا بی ایس کی دی
اندلیب اختر وای په مستقبل کې د تعلیم د لارې د خپل قام خدمت کول غواړي یو بل زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
زمانه يم شومای ساده ما دولسم د شنګلی پورن سکول نه کړل بی ایس زولوجی کې دا اغستیا زولوجی مې زکه خو خکړه چې دا خده ما ساينس سبجیکټ ویل وکنه نو بیا خو فزیکس چې نو هغه او مات مې نو ویلې بایو مې ویل ونه بیا چې میډیکل نه شو نو هغه نه لسته ما چې بیا د ساينس تر هغه نه زو نو زما ساينس مې زکه واه زما باندې صدا یو نظام په دې خره چې دی کې لکه مونږ سره په هغه خو بروخ کار مونږ لره اغینه پس پیدا مونږ نه ایگزام غس نو بده کې مونږ سره شپږ میاشتې نو اغه کې مونږ ته مسلسل مونږ له کورس راکینو اغه شپږ میاشتو کې مونږ ته کورس چې د ټیچر کا هر تاغه خو هغه به مونږ ته مونږ کورس پورا کړي او چې مونږ د سمسایلی نو هغه به مونږ ته مونږ ټیچر پورا کړي او بده کې مونږ کې مونږ نه میټ ټرم واخلو نو اغه میټ ټرم کې مونږ ته تیاری چې دغه خزيات خو شي بیا پسې بیا 6 مان بعد ایگزام د فائنل نو دی د لاسه مونږ دغه چې دغه خپل لکه کورس مونږ ته خپل یو شي او مونږ ته پوه شو
د سیدو شریف گرلز ڈگری کالج د بی ایس سی پروگرامونو په حقله تفصیل مو اوریده چې مشره یې ډاکټر نرگس آراوای مقصد یې د روستپاتو سیمو جنکو ته د تعلیم اعلی موقع برابرول دي او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریډیو دا
مشال لډیو ته غوږیستې زم ستاسو قربا اسره الله مومن دا وردون کوتا سی روخانه مستقبل ونې خبرونه واوري دا وس هم لجمن سره سم واراسدلې د بلې ونې خبرونه د باختر ستوري دا ادبی او کلتوري خبرونه هر ونې ستاسو لپاره باز محمد عابد چمتو کوي راځي چې پګړو ته وښو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د جرګو او مرکو په کلتوري ارزښت یو ریپورت ولرو بیا به د اتحاد مشرقي مجلې د بی پیل کېدو په اړه د مجلې مسول مدیر عزت الله جواب سره د مجلې په محتویاتو یو لنډشان مرکه ولرو او په اخیره کې به د پیزوان پاړه یو کلتوري ریپورت ته هم تم شو لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د نورو سیمو په شان لوی پکتیا کې هم جرګي او مرکی له پخوا څخه دود دي او تر اوسه هم د لوی پکتیا خلک په لوی او وړې مسلې د جرګو او مرکو په واسطه حلوي قومي مشران وایي چې جرګي او مرکی او د قومي جوړښتونو شتون د دې لامل شوی چې په یاد سیمه کې زورواکي او ټوپک سالاري نشته ځکه هلته له یو چا سره ظلم او تیرې پور لري او قومي پښتنه کوي پلوی پکتیا کی د جرګو مرکو په دود او دستور زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورٹ چمتو کړی دی.
جرګه او مرکه په پښتني دودونو او عنانو کې د ځانګړي ارزښت برخه منې دي. له تاریخي څېړنو هم څرګندېږي چې حتی لرغونو آریایانو به خپلې ډېری سترې او کوچنۍ مسلې د جرګو مرکو له لارې حل و فصل کولې. لویه پکتیا چې د جرګو مرکو اوږده مخینه لري او تر ډېره پکې قومي جوړښتونه د پخوا په شان پیاوړي پاتې شوي، اوس هم خپلې ډېرې مسلې، ستونزې، دعوې او لانجې د جرګو مرکو له لارې هواروي. قومی مشر گل جمیل حسینی وایی پلوی پکتیا که دیر کلده قومونو ترمنز هغه اختلافونه چه ایوه برخی ده دخت و غرونو لکبل روالاریگی او دیر وقت دوام پیدا کوی ده همده جرگو مرکو پوستاور تا حلار پیدا کیگی او دولت هم ملاتر کوی.
مجموعا لوی پکتیا کی دلتا سمرش خاری دی کورنه مشکلاتی که کمی مشکلاتی حتی که دولتی مشکلات همی دی دی دوباره جرگی مرکی کی گی حتی که آغاش خاری چی دولت درش کالا سرویخ کالا پتیر کردی دینا دی حل کردی خو جرگو مرکو پا آغا پا میاش کی اپلاس ورزی اپشال ورزی کی حل کردی کمی جرگی مرکی بندی پرکڑ وشی آغا ملیکی گی امزار اغی سر دی کم ملاتارم وی اغی سر دی ولس ملاتارم وی حتی که دولت ملاتړ هم ورسره وي. نو جرګو مرکو په خوست کې ښه تاثیر لري، خلک ورنه خوشحاله هم دي او خلک رضایت هم لري.
قومي مشر مختار الدین وایي په لویه پکتیا او خوست کې د قومي جوړښتونو جرګو او مرکو شتون د دې لامل شوی چې په دې سیمه کې څوک د زورواکي قمندان او جنګسالار په نوم پیدا نه شي. دی وایي دلته که یو څوک ډېر واړه قوم پورې هم منسوب وي، نو څوک ورسره تېره او ظلم نه شي کولی.
په خوست کې او په پکتیا کې څومره مسایل چې روشي نو دا ټول مسایل په جرګه نه حل کېږي. هغه که ډېر عادي خبره هم وي چې ښه مثال یې دا ده چې څلوېښت کاله جنګو کې جګړو کې د افغانستان په جنوب کې بیا خصوصا په پکتیا خوست کې دلته د جنګسالارونو یا فرض که د زورواکي دا خلک نشته. ویلې دغه قومي تړونونه چې دي، دا قومي جوړښتونه چې په خوست پکتیا کې موجود دي، دې په اساس دوی نشي کولی چې دلته زون پیدا کړي. ځکه دلته که یو عادي سړی هم ده چې وړي کې قوم ته منسوب وي، هغې سره هم څوک داسې ظلم تیری نشي کولی، ځکه چې په آینده کې هغې څخه د هغې تیری د انتقام بدل اخیستل کېږي. سره دی چې یو څه دغې مرکو جرګو ته صدمه رسېدل ده، خو اوس هم د حکومت سره په څنګ کې ډېر مشکلات چې دي. قومي مرکې او جرګې خلاصوي، قومي مخور سپینګیري مشرونه خلاصوي، او ډېر داسې مسایل چې هغه په حقوقي او قضایي عدلي ارګانو کې لږ وخت نیسي مشکلات جدوي او په مرکه او جرګه په ډېر اسون شکل خلاصېږي.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهانوال محمد الله مندوزی هم په افغانستان کې د جرګو او مرکو د اهمیت خبره کوي. دی وایي په دې هېواد کې تر ټولو سترې پرېکړې د جرګو په واسطه کېږي او د جرګو د پرېکړو عملي کول د دولت او ولس ګډ مکلفیت وي. دی وایي کله چې د هېواد په کچه ستره ستونزه پیدا شوي، نو د لویو جرګو له لارې ولس یو ګډ تصمیم ته رسېدلی دی.
جرګې د افغانستان په تاریخ کې په ډېرو مهمو ملي او نړیوالو مسایلو کې ډېرې قوي پرېکړې کړې دي او دا پرېکړې تطبیق شوي دي او د افغانستان دولت هغه ته په لوړ احترام ګوري. دا زموږ د عناناتو د رسم رواجو لویه برخه ده. نو د دې رول ډېر عمده اساسي دی. د جرګو پرته به هېڅ کله داسې پېښې نه وي حل شوي چې افغانستان دولت ورسره مخامخ وي. مینان ضرور ده چې جرګې په دې کې خپل رول ولوبوي، بې طرفه رول ولوبوي او د افغانستان د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر ژوندي ګامونه واخلي.
دینی علما وایي چې جرګې او مرکې د اسلام دین له نظره هم ځانګړی ځای لري او د مسلمانانو په منځ کې سوله کول چې د خیر یو مهم عمل دی، هغه د جرګو په واسطه کیږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي
اصلا د شریعت د نظر نه هم چې د صلح و خیر علافه کوټویل دي، نو د صلح چې کیږي د عین جرګې شکل لري. د دواړو متخصمو ډلو ترمنځ د صلح کړل او دغه نظریات وخصل بیا دا پریکړه چې کیږي دا د شریعت په هغه باندې نه کیږي. دا د دواړو خلکو د دواړو متخصمو ډالو دغه د رضایت په مورد باندې کیږي. نو دا عین د جرګې او د مرکې شکل لري او اسلام کې د ته ډیر ارزښت ورکړ شوی دی.
یاد دی وی افغانستان د جرګو او مرکو کور بلل کیږي چې اواز په شلمې پیړۍ کې شاوخوا لس لوی او نوی جرګې کړي چې د هیواد پر مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعګانو یې پریکړې کړي دي. په افغانستان کې د لویو او دودیزو جرګو اصلي هدف په هیوادنیو او سترو موضوعګانو کې د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي، خو بیا کوچنۍ سیمه ییزې جرګې او مرکې د افرادو، کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ مسلو ته حل لارې پیدا کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوان اتحادی مشرقي مجله چې سول لسیزی وړاندې د سیمې په کچه پرې حساب کې دی شو خو په دې وروستیو سو کلونو کې خویا بیخي له چاپه نه راوتله او یا هم په ځنډ خپرېدله خو اوس یې د مجلې د مسؤلیت چارې شاعر او لیکوال عزت الله جواب ته سپارلي دا چې نوموړی به په دې وتوانېږي چې مجله خپل پخواني معیار ته ورلنډه کړي او که څنګه په همدې اړه مو ښاغلی جواب په یوې مرکه کې درغږولی دی
جواب صاحب د تیرو شپاړسو کلونو راهیسې تاسې د مینې مجله وچلوله او نږدې اتیا ګڼې مو راوویستلې اوس مو په ټولنیزو رسنیو کې مو اعلان وکړ چې د مینې مجلې د مسؤلیت چارې دي خپل برخوردار نصرت ارمان ته وسپارلې څومره ډاډه یې چې هغه به دغه مسؤلیت نه داسې سرخرو راووزي لکه څنګه چې په دې شپاړسو کالو کې تا د مینې لوستونکو ته ځان وښوده
نصرت ارمان یو له هغه کسانو څخه دی چې د مینې مجله کې روزل شوی دی د ده لومړنی نثر لومړنۍ لنډه کیسه یې په مینه مجله کې خپره شوه ډېر تشویق شو وهڅېده خوشحاله شو هغې نه وروسته د درې د لنډو کیسو کتابونه او دوه ناولونه ولیکل یو شیری ټولګه هم چاپ شولا نو هغه تکړه دی لمانه تکړه دی په نثر لیکلو کې د مان لاس آزاد دی په اسانۍ سره یو شی لیکلی شي پیغام لیکلی شي البته ځوان دی په دې باندې موږ باید اعتراف وکړو چې موږ نم تېروتنې به شوي خو زه ډاډه یم چې نصرت او د ده نور ځوانان ملګري به تر موږ ښه دا مجله مخته ویسي ځکه چې دی تر ما تکړه دی
اوس چې تاسې د مینې مسؤلیت خپل زوی ته ورپرېښی دی او د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست اړوند د مجلې مسؤلیت مو په غاړه اخیستی که وکتی شي اتحادی مشرقي مجله تقریبا څلوېښت کاله پخوا یا پنځوس کاله پخوا ته نظر واچوو نو ډېرو لویو لویو ادیبانو د دې مجلې مسؤلیت په غاړه اخیستی و مثلا قتیل خوګیاڼی صاحب مرحوم عبدالله بختانی خدمتګار صاحب تر تا وړاندې مسؤول مدیران وو خو مجله هغه سي ونه ځلېدله لکه پنځوس کاله یا څلوېښت کاله پخوا چې ځلېدلې وه څه ورته په پام کې لري چې مجله د هغه معیار ته ورسي لکه زموږ څلوېښت کاله پخوا چې زموږ مشرانو رسولي
زه ډېر خوشحاله یم اطلاعاتو فرهنګ کې دا لیکوالان او دلته دا مامورین چې دي دا ټول زما پخواني دوستان دي او زه ډېر خوشحاله یم چې د دوی سره یو ځای کار وکړم مخکینی مدیر صاحب چې و دلګیر صاحب خدای دې ژوندی لري هغه تقاعد شو او دا مجله چې ده ډېر وخت کېږي چې نه هم ده چاپ شوې زه غواړم د خپل ژورنالیستیک او فرهنګي تجربه په اساس د مجلې ته نوې روح او نوې ژوند ورکما نو اوس مې کوشش کړی دی د ځوانو لیکوالو او د خخ مشهور لیکوالو هغه لیکنې چې د وخت اړتیا او د وخت ضرورت ته هغه مې راټولې کړې دي هغه کمپیوټر کې جوړې شوې ایډیټ شوې دي ډیزاین شوې دي او اوس مجله د چاپ په وروستیو مراحلو کې ده چې مطبعې ته به ځي او چاپېږي به
جواب صاحب اتحادی مشرقي مجلې ته مو د محتویاتو په لحاظ څنګه مضامین غوره کړي دي
د موجوده ملي وحدت د حکومت د نشراتو د پالیسۍ مطابق لیکنې راغلي دي او د سولې او امن هیله او ارزو پکې ډېره تر سترګو کېږي سرمقاله سولې او ملي اړتیا ده په دې باره کې لیکل شوې ده زمونږ خلک هر څه نه زیاته سولې ته اړتیا لري سوله زمونږ د ژوند لومړنی ضرورت دی چې سوله وي بیا به مطبوعات هم ښه شي محتوا منځپانګه به هم ښه شي معیار به هم جوړ شي مونږ به کوشش کوو چې د مجلې له لارې هغه لیکوالانو سره چې مونږ سره همکاري کوي هغوی ته دا کوزحمي زمینه برابره کړو لکه پخوا به چې دلته په ننګرهار ورځپاڼه یا اتحادی مشرقي مجله کې لیکنه د چا خپره شوه یا به شعر خپور شو یوه کمه اندازه کوزحمه به حکومت د خوانه هغو ته ورکول کېدله د ادارې د خوانه نو دغسې که دغه سیستم بیا جوړ شي او زمونږ هغه بېکاره بې روزګاره لیکوال او ژورنالیستان او شاعران ملګري هغوی مونږ سره همکاري وکړي زه ډاډه یم چې دا مجله به یو معیاري مجله شي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
¶¶ دسترگو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی پام چی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو که دا اوخ